د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو خزو او نجونو ته د تعلیم د حق ورکولو او د یو ټول شمول تعلیمي چاپیریال په رامنځته کېدو ټینګار کړی. د اسلامي دولت د خراسان څانګې یا داعش د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندز کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته د سه شنبه د ورځې د ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونو ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثره عاملان د پاکستان له خاورې دغه هیواد ته داخليږي. نن اوازیت د خبرونه ډیرو قدر من اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هله چې جوړوغ او سوکاله اوسه ځان او شبا شام په روانه خبرونه کې کور بنای. بیا هم د افغانستان په تړاو په مهمه موضوع د درنو او قدرمنو دوه خوندو نظر اخلو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یا یونسکو خزو او نجونو ته د تعلیم د حق ورکولو او د یو ټول شموله تعلیمي چاپیریال په رامنځته کېدو ټینګار کړی. یونسکو دا غوښتنه د روان 2015 کال د فبروري په 11مه په ساینسي علومو کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. په علومو کې د نجونو او ښځو د ونډې په ارزښت د نن او وضعیت په خبرونه کې، البته په دې روانه خبرونه کې، د ښځو د حقونو فعالانې روګل افغان او همدارنګه نظیفه جلالي دوه درنو خویندو نظر اخلو چې په خبرونه کې به را سره حضور ولري. دواړو خویندو ته خره خلاص یم، خدای دې وکړي چې زما غږ واوري.
مننه ستاسو غږ.
مننه مننه. هیله ده د خبرونه تر پای موږ سره اوسې پرته د کومې تخنیکی ستونزې. خو مخکې تر دې چې خویندو سره بحث پیل کړو، یو څو لنډ خبرونه لرو، البته د افغانستان په تړاو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونو ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثره عاملان د پاکستان له خاورې دغه هیواد ته داخل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخي په یو خبره کړې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې یعنی داعش په ګډون تروریستي ډلې ځپل شوي او طالبان په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو پټنځایونه له منځه وړي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم د دوشنبه په ورځ د فبروري 10مه نړۍ ته د افغانستان، عراق او سوریې نه د داعش د ګواښونو د ارزولو په تړاو یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې یا داعش جلب و جذب د دغې ډلې فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو بهیر دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د منیر اکرم د ادعاوې رد کړي او بې بنسټه تورونه یې بللې دي. د اسلامي دولت د خراسان څانګې داعش د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندز کې د کابل بانک د وی څانګې مخې ته د سې شنبه د ورځې د ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د اسلامي دولت د خراسان څانګې ویلي دي چې دا برید د طالبانو د حکومت پر کارکوونکو باندې کړی دی. د فرانس پرس خبري ارژانس د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 12مه د داعش د ډلې د تبلیغاتي څانګې له قوله ویلي دي چې د دغې ډلې اړوند یو ځانمرګي بریدګر کندز کې د کابل بانک د څانګې مخې ته ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته هغه مهال چاودنه ورکړي چې د طالبانو وسلوال د ماشونو د اخیستو لپاره د بانک مخه تر ټول شوی وو. په کندز کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ وایند جمعالدین خاکسار د سه شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویلي چې د برید په ځایي وخت د سهار په 8:15 دقیقو شوی وو. او په یو بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وی د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال چمپیونز ټرافي یا د اتلانو جام سیالیو کې د ګډون لپاره لاهور ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ وی چې د چمپیونز ټرافي سیالیو پایلیدو نه مخکې پا په افغان ملي لوبډاله دوه تمریناتي لوبه هم وکي. د افغانستان لوبډاله د فبرورۍ په 14 په لاهور کې له پاکستان او د فبرورۍ په 16 په کراچۍ کې د نیوزیلند لوبډله سره تمرینی لوبه کوي. په چمپیونز ټرافي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د فبرورۍ په 21 نیټه په کراچۍ کې د سویلي افریقا په وړاندې ده. قدر من لیدون کا درنو او لیدون کو بیا هم د خبرونه لیدو او اوریدو ته ستړي مشي. په خبرونه کې دوه قدر من خويند را سره ملمنی دي هله د چوس ما غک ووري ومن سره اوسي لنی کمر غچی وینوې دواړه مدني فعالانه د خزو د حقونو مدافعین او د خزو د تعلیم طرفدار او مدافعین دي. روکل افغان او نزیفه جلالی دواړه درنو خويند ته خراج لاسم ستړي مشي. خدای دې وکړي چې د خبرونه موضوع تاسو اوریدلی زما غاکم اوریده چې یونسکو په عصري علومو کې د خزو او نجونو د ګډون په ګډون باندې ټینګار کړی چې دوی ته یو مناسب چاپیریال د زده کړو لپاره باید برابر شي او دوی په عصري علومو کې ساينسي علومو کې هم پوره ونډه ولري د زده کړو. ښه، په دې حال کې چې پښتنه به د روګل افغان خور نه پایل کم، په دې حال کې چې تقریبا څه باندې درې کاله کېږي چې افغان نجونې د زده کړو نه محروم دي او په همدې حال کې یونسکو خزو او نجونو ته د تعلیم د حق ورکولو ترڅنګ په ساينسي علومو کې د خزو او نجونو په حق باندې ټینګار کوي. په دې اکله تاسو څه نظر لرئ؟ دغه څومره شونې ده؟ دغه نظر په اکله تاسو څه وایئ چې په ټولنه کې خزو او نجونو ته د عصري علومو د زده کړو څومره اړتیا ده؟
سلامونه نیکی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، او تاسو ته طریقه د افغانستان ټول ملت په خاص ډول د پلو شوزو ته نیکی سلامونه وړاندې کوم. مسله دا ده چې یو مسؤول دولت او حکومتداران دوی د خپل مسؤلیت قانوني چوکاټ کې سولتونه او په دې چوکاټ کې تعلیمي، یعنی بخش د تعلیم او روشونی شونی روزنی تحصیلي امکانات دوی مکلف او معذف دي د ملي ارزښو او بین المللي نورمونو په چوکاټ کې دوی تعلیمي سولتونه او ټول شهروندانو ته ارزکی او د مناسب تعلیمی نصاب چاغه د انسان یا د ماشوم د ودی انکشاف تحول تکامل او خلاقیت باعث پدې پروسه کې وګرځي. دا سیو تعلیمی نصاب ورته ارزکی په کمال د تاسف طالبی حاکمیت د خپل سلیقې او برداشتونه او د دوی تفاسیر چې د اسلام څخه لري هر څه خپل په سلیقه سره عملي کوي. تعلیم د دوی په سلیقه دی، شهروندانو جلا کول د دوی په سلیقه دی، د لباس اغوستل د دوی په سلیقه دی، حجاب د دوی په سلیقه دی، تعلیمي نصاب د دوی په سلیقه دی. ملت رول پښکی کې نه لري، اکاډمیک شخصیتونه رول نه لري پښکی کې. شزه خو بیا زه به له هغه څخه هم د دوی د انسان په جام کې نه حسابي هغه هغه برتګان غلامان دي چې د دوی خدمت وکړي. راځم و ستاسي کانکریټ سوال ته د بحث لپاره. هغه دا دی چې دا چې یونسکو یا نړیوال په اوږدو کې د 4 کاله او مخکې تر هغه په 10 کالو کې په تعلیمي ساحه کې ډېر انویسټ کړیو او ډېر سرمایه گذاری وکړل، او په افغانستان کې هم پس له داخلي جنگو څخه چې 80% افغانستان و ایران وو، تعلیمي بنیا ټوله خرابې وې. په دې 10 کال کې دا بنیا آبادی سولې، درست سولې، او د اکاډمیک شخصیتونه، مدني ټولنه او تحصیل کرده قشر افغانی جامعه ته وړاندې کی. دا په کمال د تاسف په دې د نومو څه کم څلورو کلو کې د طالباني تفکر او د دې تکفيري تفکر تر تاثیر لاندې دا یو نیمای نفوس د ټولنې چې هغه ښځه ده هغه د دې پروسې څخه کاملا حذف شوله ویستل شوله او دا د دوی په سلیقه سره باید لباس واغوندي حجاب د دوی په سلیقه سره وکي او د دوی په سلیقه سره باید دوی ته مسلک انتخاب سي یعنی دوی دغه مسولیت
یعنی روغل جان افغان په نهایت کې تاسو دا منئ چې عصري علوم زده کړه د نجونو او ښځو لپاره د یوې ټولنې او د یو ملک اړتیا ده، صحیح ده؟
دا خو یو واضح او اشکار خبر ده، دا اته نه د سوال او نه د جواب وړ ده، بنا دا یو مسؤلیت او د اسلامي لګات څخه فرض دی پر اسلامی جامعه باندې چې دا زمینه نه تنها اصلي علوم په اعلی درجه او سویه سره او ټول شهروندان ته بلکې در څنګه دینی نصاب ته هم خاصه توجه د عصر او زمان مطابق وکړي.
بله
دا باید وکړي، کدا ونه کړي دوی مسؤلیت نه دی ادا کړی، نه د الله په قبال او د حکم او احکامو تر سایه لاندې او نه د دوی خپل مدني او سیاسي خپل وظیفه سرته رسولې ده. دا باید وسی.
بله مننه، بیرته تاسو سره ګرځو. نظیفه جان د روغل جان سرګندونه تاسو واورېدلې، بیرته دا یو روڼ حقیقت دی. روغل جان مو یی چې د کې سوال جواب زین لري، ټولنه مملکت او خزین نجونې چې د ټولنه او د یو مملکت واضح خبره ده چې یا د نیم نډیر نفوس یا لک نفوس یا هر څه چې دی یو مهمه برخه ده او د عصري علوم په ځاګړه کې د دوی ونده باید بارزه یو ونده ورته ورکړ شي. طالبانو بله طالبانو تر اوسه پورې د افغان نجونو او تاسو غونډه د فعالانو د بیا مقررن غوښتنو سره د نړۍ د غوښتنو سره تر اوسه پورې په دې غوښتنو هیڅ غوږ نه دی ګرولی. دا مشکل څنګه حلیږي؟ ځکه امکان نه لري د تاسو غونډه د فعالینو په وینا او د حقیقت په کتو چې د ټولنې نیم نفوس یو ډیره قوي بشري قوه فلج پاتې شي په یو هیواد. مهرباني
سلامونه او درنښت تاسو ته قدرمن ملمنی ته او ټول لیدونکو او ریدونکو ته ګوري. اساسي خبره دلته دی چې کچيري دغه موضوع ته موږ یو څه په مسلکي توګه باندې وګورو. د دې غشتنه یا د انجونو د اسري تعلیم د یو دسي ډلې څخه چې هغه خپل نظام ثبات نه لري، یعنی هغه نظام چې حتی په خپل منځ کې دوی هغه اقتصادي ثبات لا نه لري، د هغه څخه دغه یو لوړ غشتنه چې نه د دې درک د دوی سره ست. البته زه نه وایم چې د دوی سره پوهه تر یو اندازې پوري ست، د دوی سره ځکه دا کوم بندیزونه چې دوی لګولې دي، کوم محدودیتونه چې دوی مار کړې دي، دا نه آگاهانه نه دي، دا په آگاهانه شکل باندې سوي دي او دا د دوی د مشرانو لخوا سوي دي او په دوی په مشرانو کې داسې کسان ست دي چې هغه په اسلام باندې باورمندي او ودې باندې پوهیږي چې د اسلام د مبارک دین له نظر څخه د عصري علوم زده کړه ممنوع نه دي. اول موږ او تاسو دا باید یادوري وکړو چې د دین او دنیا او عصري علوم ویشل د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه ده سوی او په قران عظیم شان کې هیڅ نو آیت د پر دې باندې نه دي نازل سوی چې دا د ټاکلي چې دا عصري علوم دي او دا علم دینی علوم دي. یا دي ورته ترجیح ورکړي چې مثلا دغه علوم تاسیس ترجیحات لري، بلکې په قران عظیم شان کې په مختلف آیاتونو کې کله چې د علم یاداوري سوي ده الله رب العزت پر ټولو باندې یعنی عمومي په عمومي شکل باندې هم نارینه هم ښځینه ته اشاره کړي چې تاسو علم زده کړئ، تدبر وکړئ، تفکر وکړئ، جستجو وکړئ. نو دا پر دې باندې دلالت کوي چې پر دغه مسلې باندې طالبان کتري واندازي پوری خبر هم دي، ځکه په دغه تیر درو کلونو کې د طالبان شکل مذاکرات هم وسوله چې په دوا غوندو کې ما خپل غډون درلودي او همدار رقم د ځینی هیوادونو څخه اسلامي علما چې د دوی سره په تماس کې وو، مثلا د افغانستان خپل یو تعداد شیزینه علما وو چې د نړیوالو شیزینه علما د کمیټې غړیتوب ز خپل لرم، یعنی موږ دغه بحثونه د دوی سره کاملا تعقیب کړی دي، لیکن متاسفانه دا په یو آگاهانه شکل باندې دوی دغه شی ته د سیدی یو سیاسي ابزار په سترګه باندې ګوري او یو فشار ابزار په سترګه باندې ګوري او داسې فکر کوي خو قصدان دی په دې باندې موش پویږو او دوی حتی مستقلانه په دې شکل باندې عمل نه کوي، بلکې هغه هیوادونه چې دوی ته مشورې ورکوي حتی هغه په دې کې داخل دي. متاسفانه دوی څخه داسې توقع نسی کېدلی. کچیری موږ او تاسې بیا هم وایو چې مثلا
نظیفه جانې وبخی خبرم په ګل بدله، څوک دی او کوم هیواد دی چې مثلا طالبان دې ته هڅوي چې باید په افغانستان کې د نجونو پر مخ عصري زده کړې خو پرېږده، خو هغه عادي مکتبونه یا ښوونځیو دروازې هم وتړل شي؟ زموږ په چم ګاون کې، یعنی د افغانستان په چم ګاون کې خو داسې هیواد نشته دی چې د هغوی نجونې مکتب ته لاړ نه شي. نو دا کوم هیواد او څوک دی چې طالبان دې ته هڅوي؟
هغه هیواد چې دوی ته مشورې ورکوي قطر هیواد دی، او هیڅ نو داسې هیواد په نړۍ کې شتون نه لري، خصوصا اسلامي هیوادونه یا زموږ ګاونډي هیوادونه چې په هغو کې دي. مثلا د نجونو تعلیم بند اول پاکستان دی، پاکستان خپل طالبان یې وروزل په پاکستانی مدرسو کې، دوی خپل انتحار او انفجار او افراطیت او بربریت تدریس کړل، لیکن په خپل پاکستان کې موږ او تاسو ګورو چې نجونې مکتب ته ځي، حتی په پوره حجاب کې دوی مکتب ته نه ځي. یعنی د دوی لپاره هر نوع ازادي او د عصر سره د عصر او زمان سره برابر زده کړې د نجونو د لکانو لپاره ست دی. هغه بیا جلا مسله ده چې مثلا د پښتونخوا لپاره پاکستان څه کړی دي یا د بلوچانو سره دوی کوم وضعیت کوي، لیکن په خپل پاکستان کې د پاکستان په د اساسي قانون د مدني قانون مطابق ټول انجونې حق لري، لیکن متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د پاکستان لوی لاس وو. دغه څخه وروسته د اوس لپاره کله چې امریکایانو د طالبانو سره خبرې اترې وکړلې او دوی ته قدرت وسپارله او تر یو هدف پورې دوی په مالی لحاظ باندې د دغه هیواد لخوا حمایت کېدل، چې تر دا اوسه پورې چې بل اخره ترامپ راغله او د دوی هغه سیاسي لوبي روان دي پرته چکه څخه، لیکن قطر هیواد دی چې همدغه مشاوره دی هی د طالبان په افغانستان کې هر محدودیت کې هغه د میرمنو لپاره دی که د نارینه لپاره دی لوی لاس لري په دې کې بدبختانه.
مننه بیرته تاسو سره ګرځو. روګل جان، څه فکر کوئ په داسې حال کې چې نړۍ د عصري علومو چې شتون لري او ښځې ورنه برخمنې دي او کار کوي په دې برخه کې، بیا هم د پرمختګ خبره کوي، اما طالبانو تر امر ثانی پورې تر اوسه پورې د مکتبونو دروازې تړلې دي؟ تیرو څه باندې دریو کلونو ته په کتو په دې برخه کې تاسو وضعیت په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
وضعیت خو ډیر وخیم دی، نه تنها په سیاسي لحاظ، نه تنها بلکې د ښځو په حق له کاملا یو تورتم داسې یو حالت د بی سرنوشتی، د نه پلان، د نه ستراتیژي، چې نن چې سبب څه وسی اصلا وجود نه لري. زه تاسو ته د زبی الله مجاهد د اخیری انټرویو څخه چې د دی ویان د یو اسلامي حکومت دی چې دوی نظام بولي، د دغه سوال په جواب کې داسې ارزونه ودرلودل چې ولې مکتبونه نه د نجونې غیت امر ثانی څه وخت پای ته رسیږي، سرحد یې څه وخت دی؟ د جواب داسې ورکوي چې یو تعداد علما چې دا علما مخالف د دوی د برداشت او شریعت او فقه په لحاظ باندې مخالفت شکاره کوي، نو موږ نه غواړو چې دغه علما خوابه دي سي او د اسلامي د علما او ترمن به اتفاقی راسي. د دې د پاره نو دا مسله امرسانی ته محول سوی ده، او اتا ندیم ندام احمد ندیم خود وزیر تحصیلات علی ویل چې سوال کولی هم د پدې حق له امرسانی ته محول کیږي. بنان دوی د یو خوبل خواڅخه
بله
ژغونه راپورته کیږي.
میرمن افغان، بله میرمن افغان، او بخی چون وخت کم دی غواړم چې ساسه د شتون اعظمي استفاده وکړي چې ساسه نظر اوریدونکو ته ورسو. نظیف جلالی د څو تاسیس سرګندونه واوریدې د څو هیوادونو نمونه واخصل چې هغه د دې ممانعت کوي چې باید د نجونو پر مخ د زده کړو پر مخ دروازې باید تړلې. روګل جان پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده، ولې مثلا مداخله وکړي بهرني هیوادونه، هغه هیوادونه چې خپل په خپل هیوادونو کې نجونې د تعلیم نه ندي محرومې، د وزارت تر سطحې دوی په سیاسي پوستونو کې مېرمنې کار کوي، فکر کوي چې دا به هم بهرنۍ لاسوهنه تر دې حده پورې کنه طالب دا یوه مفکوره ده یا یوه ایدیالوژي ده چې د طالبانو لخوا مخکې وړل کیږي؟
د طالبانو اسلام خاص اسلام دی او دوی خپله دا ادعا لري چې هیڅ هیواد اسلامي د اووه څلوېښت او پنځوس هیوادونو کې داسې اسلام نشته چې لکه دوی چې غواړي پیاده کړي دا شریعت او فقه. مهمه دا ده چې ساسې سوال او د اغلی جلالي د افغان سیاسیون او حاکمان ولې داسې لاسپوڅي دي چې د بل په هدایت باید خپل تعلیمي نصاب یا خپل نظم یا خپل حکومتداري تنظیم کړي؟ کوم بل هیواد دغسې لاسپوڅي وو لکه دی چې دی خپل سرنوشت او ارزښونه د بل چا په لاس ورکوي؟ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د اسلامي هیوادونو ټوله هر هغه افراطیت په د جهاد په وڅلوېشت کالو پروسه کې افغانستان ته راولېږول سوال څوک چې دوی ته ستونزه خلقوله، هغه یې افغانستان ته داسې راولېږل چې په پاکستان کې به ځای ورکول کېدی، پیسې به پر اخیستلې او دوی باید افغانستان ته د جنګ دپاره لېږل. په دې کې خو هېڅ شک نشته. اما مهمه دا ده چې اوس تعلیمي نصاب دې هم د بل په مشوره سره کوي. دا به نو ډېر د تعثر او تعصف ځای وي چې دوی په نورو په خپل هیواد کې به مکتب ازادي او هر څه وجود لري، اما د بل په هیواد کې به داسې مشوره ورکوي او ستاسو سیاسون چې خالص اسلام تطبیقي هغه به هم د دې په مشوره ته غوږ نیسي. نه، دا مسله نه ده، دا یو ایدیولوژیک مسله ده او دا د هغه خاص اسلام د اخستلو مسله ده چې طالب ځان ته جوړ کړي، بل دنیا یې جوړ کړي، خپل سلیقې جابې جوړ کړي، خپل سلیقې تعلیمي نصاب جوړ کړي او د انساني جامع اسلامي مؤمن جامع څخه بل برداشت لري.
مننه روګل جانې. نظیفه جلالي، د یونسکو اعلامیه وایي چې عصري زده کړو ته د ښځو او نجونو لاسرسی دوی ته به یوه ډېره ښه او روښانه راتلونکي په نصیب کړي. په داسې حال کې چې دغه درې څه باندې درې کلونو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د تعلیم په برخه کې د افغانستان وضعیت ته په کتو راتلونکي څنګه ګوري د دې نجونو؟ په البته په دې برخه کې چې په خیر راتلونکي تبصره کیږي، اما دوی د عادي مکتبونو ته نشي تللی، نو تاسو دغه وضعیت څنګه ګوري راتلونکي؟
بله، ما تقریبا د تیر هفته یو تحقیق می غوښتل وکړم، هم د ایجوکیشن برخه کې و چې په دې کې موږ یو څو مرکو ته ضرورت درلودل، نو د دې تحقیق په خاطر باندې حتی ځینې کتابونه یا ځینې موضوعات ما غوښتل چې مطالعه کوم. په دې کې د لسم قرن، د میلادي قرن او یو لسم او دیارلسم قرن کې چې مسلمانې میرمنې هغه لاستراوړنې چې په عصري علومو کې دوی درلودل هغه مې مخې ته راغلله، چې دا اوس مې په ذهن کې ګرځېدل. تاسې د افغان نجونو د راتلونکو په حق لباندې پوښتنې وکړلې، او دا چې د عصري علوم کچیرې په افغانستان کې باندې په دوی په راتلونکي باندې به څه تاثیر وکړي. زه په دې چورت باندې لاړم چې تاسې وګورئ، په لسم میلادي قرن کې مریم یو د ستوري پیژندونو په برخه کې د استرالاب په نامه باندې یو آله یا یو ابزار جوړی. همدا رقم زینب چې شهرسازی او د هندسي په برخه کې لاسترولنې درلودلې د مراکش څخه د میرمنه، او بل رازیه سلطان چې په 14 میلادي قرن کې د دهلی کې د مسلمانه حاکمه و او د حکومت د سیستم او مدیریت او په نظامی برخه کې ډیر لاسته راوړنې درلودلې. یعنی هغه قرنونه تاسو وګورئ، افغانستان دا اوس کې یو وشتم پیړی دی او په 2025 کال کې موږ قرار لرو. نو د نورو هیوادونو سره یې زه مقایسه نه کوم، حتی که چیرې هغه پخوانی قرنونو ته یا پیړیو ته موږ ولاړ سو، یعنی د افغانستان د نجونو راتلونکي حتی زه د هغو سره هم نسم برابرولی، په دې چې په افغانستان کې داسې یو تور تیاره، دغسې یو نظام حاکم سوی دی او د بلې خوا زموږ خپل خلک هم هغه رقم ته چې باید زموږ نارینه ورونه درېدلي وای په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه بهر، موږ خو لګیا یو خپل لابي کوو، خپل تر حده پورې ژغ رسوو، لیکن دا بسنه نه کوي. موږ دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې دننه زموږ ورونه زموږ په څنګ کې ودرېږي او د دغه ظلم په وړاندې خپل اواز پورته کړي. کنی په افغانستان کې به موږ نه پیشرفت ولرو، ځکه په افغانستان کې تر نیمایي زیات نفوذ میرمنې تشکیلوي. تاسو فکر وکړئ
په زمام نجفه جانې پښتنه وه چې یوازې د زده کړو په برخه کې دغه قوت چې موږ ویل د افغانستان نیم نه ډیر نفوذ خزه جوړی، دغه یو غاکه په قوت باندې نن سبا د نړۍ د ګډ ګډ نه راپورته کیږي. افغان کورنۍ که یو لوری د مکتب نه پات کیږي، هغه یوازې یو جلی نه ده چې باید حساب شي چې نن 1.5 میلیون نجونې د مکتبونو نه پاتې دي. تاسو فکر وکړئ چې د دې کورنۍ غړي ورسره جمع کوي، چې هر جلی څومره د کورنۍ غړي لري، دا به 2 میلیونه نفوذ شي د افغانستان. فکر کوئ همدغه غږ په همدې قوت چې دا اوس روان دی وضعیت بدلولی شي؟ څه کول پکار دي چې دا وضعیت بدل شي، نجونې مکتب ته لاړ شي چې د دوی حق دی د اسلام له نظره، د مدني قوانینو له نظره، د هر نگانه په یو ویشتمې پیړۍ کې یوازینی هیواد دی چې مکتب ته نجونې نه ځي. نو څه باید وشي چې دا وضعیت بدل شي؟
ګوري دلته زه یعنی د افغانستان هغه سیاسي بحران، د افغانستان د تعلیمي بحران، د افغانستان اقتصادي بحران، دغونه ډیر دي چې په دې کې یعنی موږ ډیرو د حل لارو ته ضرورت لرو. او دا که چیرې موږ کټګورایز کو په اول قدم کې هغه تر ټولو لوی تغییرات یا بدلونونه چې راسي، هغه د نړیوالې ټولنې څخه سرچینه اخلي، چې باید نړیوال بنیادونه، قدرتمند هیوادونه نور خپل د سیاسي ګټو په خاطر باندې، خپل د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو په خاطر باندې د افغانستان خلک باید قرباني نه کړي. همدا اوس افغانستان لګیا د قرباني کیږي د قدرت مند هیوادونو د سیاسي ګټو په خاطر باندې. د بلې خوا نړیواله ټولنه، ما په بار بار ویلي دي، ممکن دا خبره ډېر تکراري، لیکن دوی په مسولانه شکل باندې هیڅ نوې اقدام د افغانستان لپاره نه ده کړی. حتی هغه سیاسي ډیپلوماټیک فشارونه چې په طالبانو باندې وو، هغه حتی هغه د طالبانو څخه ایسته کړی دي، لیکن که چیرته عملی جنبی تر اوسه په عمل کې په افغانستان کې د نننه ز فکر کوم یو وزنې د حل لار ده د اوس کې، خصوصا د نجونو د تعلیم
په باندې وخت کم دی. مېرمن،
د افغانستان ټول خلک په یو اواز باندې اوچت سي، او تر هغه وخت پورې چې د مکتب او پوهنتونونو دروازې نه خلاصوي، باید ټول خلک پرته له تبعیض څخه خپل ژغ ته، خپل لاریونو ته، خپل ژغ اوچتولو ته ادامه ورکړي.
روګل جان، تاسو د وضعیت د بدلون په اړه څه نظر لري؟ فقط 40 ثانیې وخت لرم. بله، خا فکر کوم چې وخت کم و. روګل جانم ځواب تر
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا